السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت پکې څیړل شوې ده. بس پرون په ژوندۍ باندې خبر شوې نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون نه شپېتمې غونډه کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې په سترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړ. د باجوړ، مومندو او د کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې د غځېدلو لارو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د ترانسپورتي لارو په تړل کېدو سره په یادو سیمو کې سوداګري هم بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړه غاړو ته یو بل اوسیدونکي د یو بل په جنازو او نورو مراسمو کې ګډون نشي کولی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د سه شنبې په ورځ په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې سوداګري د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې له سیاست نه باید لرې وساتل شي. پاکستان له تیرو شلو شاوخوا ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده چې د کار سوداګرو او عام خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې د راډیو فردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپ په ولسمه ویلي و چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیک لیږلی دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د ده په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنی اوربان په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه دغه سرچینو په حواله ویلي چې د اوربان په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې رفع شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربان دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټر سره په خبرو کې روسی سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې بر لاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا لخوا د دیرش ورځنی اوربان وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسیې نن سهار د اوکراین پر مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. او د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایران د آیرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د آیرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبری اژانس د آیرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوتروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالې کمۍ له کبله لغوه کړي. دغه هیواد بیا سږ کال اوړی د ویست انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویست انډیز سره د شپږو اورونو لوب لړۍ او له انګلستان سره درې شل اوریزې لوبې لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. پا په افغانستان کې پر خزینه خبریالانو کاری محدودیتونه او ننګونه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبریالان د محل له بېساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبریالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان آزادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څانګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او د رسنیو د روزنیزو څانګو کارکوونکي په کار بوخت دي. پښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکوونکي اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلی حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالان چې موږ سره خبرې وکړي له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپلو مندلو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی، ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی دی.
3 سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این، در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی، ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
دا د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندنو په اړه ځوان فکر خبرونې ته دا پیغام را لېږلی و. له نیکه مرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکوونکي اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینه اکبری دواړه بحث سره یوځای شوي دي. اسما کاکړ، اول به تاسو ته راشو. تاسو سمو دی رئیس له افغانستان به هر کار کوي دی وی خبریالی په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نن دغه حالت ساری. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونه واوري دی، وای د افغانستان په نږدې نیمه ولایتونو کې خزینه خبریالان نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟
درسنا لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکارۍ ته سلامونه وړاندې کوم. او ما ترګندونی واغی د رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوریت نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسی خبریالان او په تیر افغان ستنه خبریالانی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کال راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالي په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو د نورو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په غوډي باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا اخیستنه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی درسونه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی غوډي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه یې، پوهنې، روغتیا ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکې. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې له بل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالان د ملاتړ سازمان د خځو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی مېرمن کاکړ؟
نه، تاسو دې شرایط چې اوس دې دا کافي نه دی. او ستونزی چه افغانستان شدی لدی، مرمونی لدی او در افغانستان پر مجموع که تو خلقی لدی، در اتس و اغم چه دوی سم مختمی موالی چه دوی اجازه نلدی، دوی سرچینو لکمک سر مختی و در اتس نه زیاد دوی خپل سانسوری ده، دوی تا اجازه نوار کول که چه آغاسی موضوعات چه دوی باید انکاس ور که در افغانستان ده نه ځینه خبریالان انعکاس نسی ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول او دا اتسوه ډېر لږ دي او هغم په دغې شرایطو کې.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ میرمن کاکړ. مینه اکبری تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څه ښایي په افغانستان کې حتمن د خپلو همکارانو سره په تماس کې افغان خبریالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې میلمنۍ ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبریالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکارانو سره د نه په افغانستان کې پاړې کې ما متاسفانه وي خپل د ستونزې جکله بیانوي، بیخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه وایم چې څنګه ورځ زموږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که ووځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادۍ کور هم پرون دغسې پرون په خپل راپورونو کې ویلي وو چې 84% انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنیو څخه لري شوي دي، نو ډېر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپلو راپورونو کې ښودلې ده، له دې نه نوره هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا موږ چې اوس رسنۍ ګورو دننه د افغانستان رسنۍ، زموږ خویندې ډېر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خو دننه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره دننه په افغانستان کې زه په اړیکه کې یم، ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې که یو دوه ورځې دا لرې شي بل راشي، نو دا مشکلات ډېر زیات دي. نو زه نه پوهېږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړنو باندې دوی غواړي څه ثابته کړي. لودین صاحب، یو ساده اوس ګوره، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به یې مخته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره یې ډېر ښه خبرنامې وې. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلیو بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وې چې د ښځینه نتاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو وویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده یا نیمه نړۍ ده ښځه، افغان ډاکترانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکترانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. له اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، ستاسو نظر په دې اړه باندې؟
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکترانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ، مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده. او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او ښځینه ډاکترانې، ښځینه نتاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د تلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نتاقم څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ په رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهېږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منو. خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي، موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهېږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري او د طالبانو د حکومت ویاندویان هم په رسمي ډول لږ تر لږه آزادۍ راډیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ راډیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغسې بحثونو کې تر ډیره بحثونه یو اړخیز پاتې کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ځواب نه لرو. خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متحد دي او د خبریالانو حقونه ورکوي. البته د خبریالانو د ښځو حقونه دوی، لکه څنګه چې میرمن اکبری ویل، په اسلام پورې محدود وي او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم ژمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوي بحث پیرمن کاکړ زده ستاسو ته بیرته راځم. دا پوښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د رسنیو رول د پام وړ دی، خصوصا د راډیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبری صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یو میرمن ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبره جذب کړي، نظر دی ته چې یو نارینه راځي د خزو په مسلو کې بیرته خزو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د خزو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډیره مهمه ده. په تیر ده ځینه خبريالانو او د رسنۍ رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه چې دوی دا صحیح موضوع وي، کدا د ماشوم په تربیه کې وي، کدا کوم اسلامي اړخ وي، دا په هر اړخ کې په همدې لري د همدې پروګرامو د لري عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي، ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته. البته اوس نه، په خوا چې خپرونې وي نو د دې رول درلوده. مو په خوځه بي بي سي په تعلیمي خبرونه کې کار کول، مو په هر دوشنبه نو په صحه کې صحه ته په توګه په صحه کې د څه سره د ماشومانو سره راګېدلو د دې تر څو موضوعات وو چې غوډي به خو څه سره نه شو شي کولای، نه د میرمنه باندې په خبره د ډاکټرانو نه لیدي وو یا کوم به کوم کومه بل ستونزه به وا، کومه ټولنیزه ستونزه به وا، مو به دا خبرې ورزنه واخیستلې. کدا د طبي برخې مو به د روغتیا په خبرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترلاسه کړه. او کدا د یو ټولنیزه موضوع وا یا د کور کوم مشکل وو، نو دا مو په درامه کې مو به څنګه کول، د درامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول. دا درامه خو تاسو ټولو ته معلوماته د نوي کور نوي ژوند درامه وه، او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی وو. په لرې پرتو سیمو کې مونږ چې کله تلو ټول مونږ پېژندلو، حتی مونږ د غږونو سره آشنا و، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زمونږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې مونږ سره شریکولې. او هغه مثلا مونږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جالې او دا ونیسي، حتی مونږ ته به ماشومانو ویلې چې مونږ دا جالې ونیول، مونږ دا قصه واورېدله، یا مونږ دغه خبرونه واورېدله. دا مې یو مثال می تاسو ته درکړي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی. چه لباده مرغا اوس بیخی پیکا سوای پیکا چه ویلی سو چه ایسوش نشتا.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سی کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د خزو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډیره پراخ وی، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وی چې په دوه کې به زینو داسې ډرامې وی چې مهم رولونه به د کورنۍ په کې خزینه غړو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي. خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خبرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خبرونو کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي، او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیز نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که مونږ تاسو ووایو، دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټولشموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله. مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امین اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروسته بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کړي. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته راوګرځو، په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله دغه ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دی چې خزینه یوټیوبران ستا که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي، لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي، د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لک تر لګه د خزینه او حضور او غاک شتله په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، اهم په تصویري او غږیزو رسنیو کې؟
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په خی ایجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګوره مچی اسلام آباد طرف ته ټول روان دي، او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چی دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي. اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي، په پټ مخ باندې وي، هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ لخوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي. د هغو د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي، د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويند چې هلته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنه هم کوي، هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ راسه غږ نشو ویلی، د ته مونږ د بیان ازادي نشو ویلی، د کوم د ازادي بیان چې طالبان خبرې کوي چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده، کومه د بیان ازادي دوی خایي؟ کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي ده چې دوی په ټولو رسنیو باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل، د بیان ازادي شو. کومه پښتنه چې لدوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي، بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي، لکه د یو چا غلام غوندي، څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای. حق نه لري چې د څه پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي. نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره؟ نو د دې رسنوي نه چې ټولي بند رسنوي وي خو وي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریښې دي، خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي هماغه باید وویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي، د رسنۍ د خبريال اصول همدا دي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړی هم دخیل وي، نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنۍ رسنۍ کوم یو بې طرفه دي؟ ټول مجبورت څخه استفاده کوي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غوندې خسوي چې خبره. نو دا کومه د بیان ازادي شو، کومه رسنۍ شو، کوم خبريالان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دي په ټولنه کې چې افغان خزینه خبريالان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې دا مهال په افغانستان کې دنه فعالیت کوي بحث نشي پی کولای یا هم راپور نشي پی جوړولی؟ دا واقعیتونه ستاسو په ټکو یا ستاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبريال یا د یوټیوبران نشي کولای، لکه څنګه چې اغلی اکبری وویلې ځکه خپل سانسوري ده. دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي، دغه نه یوه چکه زیات نسی دوی یا کاولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدل پودی تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د خزو په غباندې فوکس وکړه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هېڅ ډول نسي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ نسي کودلی څوک د کدوی هغه وښي یا هغه سعوته پوښښ ورکړي نو طبیعته چې د طالبانو د زور سره تر بندې کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمي اذیت پورې دوی باندې دوی په باندې تمامېږي د دوی په قیمت تمامېږي نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
هو میرمن کاکا ادامه ورکړئ ستاسو غږ لرو
مثلا خپله دغه سیلي چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زور نکاده یا جبري نکاده د طالبانو د خوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورته کولای په خوا کې مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به لاړه او چاته پس وا خپل غټ به چت کوي چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل ځای کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نه سي اوچته ولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچته ولی سي نه خپله د خپل غږ اوچته ولی سي که دوی لاستي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هېڅ ډول نه اورېدل کېږي بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کوم مې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول بلې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول بلېته وي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چې کېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کار کوونکو
و کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی اوریدونکو سره به خبرې وکړو بیا ورزو بل مېلمه ته ښاغلی عبیدی هم سټډیو سره وصل دی دغه اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ستړي مشه ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري
سلام علیکم تل محمد اجل د روزګان یو سلامت سلام جوړشتیا سره
اوروزګان خره خپل استاسو په باور په اوروزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت د سنمګړی دی ځکه چې دا رسنۍ چې دا دولت رسمیت وو شته سمې د اتنځو اسکاله مسته چې افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرېښول شوی په تیر جمهوریت حکومت کې رسنې خپل د سر نه دي
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په پام دی روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې و چې خزینه خبريالانو په کې کار کوي اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خبر شوی روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته په کې هیڅ خزینه خبريال نه شته همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري
یا نه څنګه پر مخ د شې د ژغ باندې لوګین ساده شې د ژغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو نه دا چې پارتي حکومت کوم د شي واقعیت دې نه تللې یو ځای به منبر وو سی ابو بشه وو سو خبر یا نه نه یو ځای نکته دا ځای په شهر یا بل د دولت حساب کې نور خو نه مز خواته نور شکر دی بس ور اته ستا یو دغه د انجن مکتب باندې نور خو نه په داتن ځکه دغه شمنیا تو دغه کار باندې سره سم سوي لوځنسه
بله کور ودان ډیره بندنه و لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی له دې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوه کې همدا دی چې د ښځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورځو د خپرونې میلمنو ته. ستړي مشی تاسو ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیر مننه ریدین صاحب، زما سلامونه مې کېږلې هم قبول که په دې هیله چې ښه به یاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. تاسو په خپله سیمه کې د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه راته وایي.
ډیره مننه همراز قریشي یم، کاپیسا ولایت ته خلو ته خو بیخي سره نه ښځینه خبریالان شته دي نه، او چونکې باید ووایم دلته اسلامي ټولنه ده، توندلاري لکه زموږ استاسې په استرا عامه خبریالانو غربي خبریالانو البته ټول اسلامي خلک دي، اسلامي ټولنه ده، که ښځې دي که نر دي، نو دوی ټول په قرآن کریم عمل کوي. نو یو بېلګه به زه آیات ووایم چې خدای پاک قرآن کریم کې وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. خدای پاک په دغه آیات کې وایي، دوویشتمه سپاره ده، دریم که څلورم آیات دي، چې ښځه دې په کور کښېني. نو دلته لله الحمد ښځې کارم کوي او په کور هم ناستې دي، مخ پټوي، غږ جګ غږ باندې باید خبرې ونه کړي. دغه ټول شرایط د اسلام دي.
قاری صاحب
دلته علما شته وخت وخت بیانوي.
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ وه، راځئ چې په همدې لږ تم شو. تاسو دغه قرن فی بیوتکن بیا فکر نه کوئ؟ په همدې قرآن پاک کې په حدیث کې بیا د ښځو د کار خبره هم شوې ده مثلا داسې ډېر. قاری صاحب اړیکه پرې شوه، تخنیکي همکار اشاره کوي. موږ غوښتل چې دا بحث ورسره وکړو، ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کړو، تر څو دا بحث لسې ډېر یو اړخیز نه شي. ځکه قاری صاحب سره مال چې لږ ذره بحث وکړو، خو قاری صاحب ولاړ، شاید د تراو وخت به و یا بدل منځ وخت. په هر حال کور ودان چې اړیکه منیولې وخه. عبیدی صاحب د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر ښاغلی حامد عبیدی هم د محل بحث سره یو ځای شوی. عبیدی صاحب ستړي مشي، تر اوسه په دې تم شو چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپلو راپورونو کې ورته اشاره کوي؟ هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ته لاسرسی نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی؟ ستاسو د سازمان موندنې څه ښیي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الودین صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو میلمانې ته او تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. له بده مرغه د طالبانو د راتګ سره سم د رسنیو په مجموع کې د رسنیو پر فعالیت ډېر محدودیتونه وضع شول، او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري، او د محدودیتونو په شمیر کې له بده مرغه ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه بیا د نارینه په پرتله که چیرې دا مقایسوي سره وګورو، د نارینه په پرتله د خزینه خبریالانو په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبریالانو باندې وضع شو، او ټول خزینه خبریالان مجبور دي چې هغه لارښوونه چې د امر بالمعروف له خوا کیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې ښځینه خبریالانو سره توپیری چلند کیږي. په مطبوعاتي غونډو کې ښځینه خبریالان ته د ګډون اجازه نشته. ښځینه خبریالان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي، په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. که چیرې تلیفون ته ځواب ورکوي، بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو. زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د ښځینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو، د ښځینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې، یو مرکه مې درلوده د یو تحقیق لپاره. هغه په یو ولایت کې، زه ولایت نوم نه عالم، په یو راډیو کې کار کوي او معاش هم نه لري. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې معاش نه لري او کار کوي؟ نو ځواب یې ډېر جالب و. اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم، دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموشه نشي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هره ورځ چې دفتر ته ځم، نیم ساعت پیاده ځم، نیم ساعت پیاده راځم، د موټر د بس کرایه هم نه لرم، خو خپل کار ته ادامه ورکوم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړي، دوی خپل کار ته ادامه ورکړي، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي، بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هر ورځ موږ او تاسې ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتیږي. دلیل یې دا ده چې کور دننه خبریالان یا په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغه ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوالو سټیجونو ته رسوي. د دې ترڅنګ ټول خبریالان په مجبو کې، هم ښځینه خبریالان هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي. ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې، تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ ویلای، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشئ تولیدولای. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، هم تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په دغسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خپرونې پروسری چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وستل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځلې ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې من محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه کې، ځکه چې موږ نه همداسې غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما ډېر حداقل دې خبرې ته پام وکړ چې ده ته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه حالکم څو ځله استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه، او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلک لیست کرا.
بله،
دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کتم ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډیر سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سخت شرایطو کې دوی خپل مبارزه ته دوام ورکوي، او په دغه سخت شرایطو کې کوم رسنۍ شو بهر کار کوي، هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی ګواښونه او سانسور او خود سانسوري هغه درې نور کرخې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي، او دا په مجموع کې که سره راوڅېړو دا هغه شپږ موارد وو چې د محدودیت په توګه د رسنیو کارکوونکو باندې او په خاص ډول خبریالانو
باندې د کور دننه آوازه شوې. بله، صاحب تاسو وبخښئ چې تاسو بهر یا یو زحمت مې سلې دی، ځکه تاسو له غاک سره موږ په بګراوند کې نور غږونه هم لرو. مننه چې تاسو راغلی بحث ته لجبنې سره. سم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم، بیا کېدای تاسو سره په دې مخه وکړو چې تاسو بهر یا بیا به نور مېلمنو سره بحث سره راټولو. تاسو ته یو بل بحث هم دا مخته کړم چې ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې. لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسا نه اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا وګورو چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان د یوې خبریال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نورو بهرنیو خبریالانو سره مرکه کوي، همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد لسګونه مرکې له خزینه خبریالانو سره کړي دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او مني، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورسته بل پراخیږي، او که څه هم طالبان دا موضوع ردوي خو د کې هیڅ شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته. او اصلي اختلافم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپله ملاحبت الله، او سره د ملاحبت الله څو قنداري نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا قسم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا هم یو شمېره چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات یا کم وي، ډېر واک نه لري، د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه، دا ډېر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي، په دې معنا چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنیو سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هرڅه هم روان دي، د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته، بیان ازادۍ ته موږ باورمند یو. خزینه خبریالان، خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی وه کنه، دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي، سوال کې چې هېڅ عادي نه دي، وضعیت ډېر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلکو باندې هره ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی، نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي، او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغېزه رسنۍ لري. موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه، ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی، خو موږ ول خبریالان زی هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي، هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه، او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی، او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي. نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دوه سره ډېر ښه برخورد کېږي. آخري جمله مې ده، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي، او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. وبدي صبر سره اوسئ، وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت راسي، بیا به سره راټولوو. په پای کې فقط زه غواړم دې نتیجې ته راسم چې څه کول په کار دي تر څو زمینه مساعده شي د افغان خزینه خبریالانو او د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری، تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبریالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبریالانو د نشتون خلا ډکه کړي؟ میرمن اکبری،
په زمونږه هغه افغاني خبريالان چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خویندو غږ جوړ شي. زمونږه هغه خویند دي شخصا زه خپل د نن په افغانستان کې د ډیرو خویندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه په اړیکه کې یم چې هغوی ډیری داسې موضوعات دي متاسفانه چې هغوی په رسنیو کې نشي کولی خپاره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خپرولی، نو هغوی خپل ډیری موضوعات موږ ته رالیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خویندو باندې چې د نن په افغانستان کې دي، هم ورونه هم خویندې، غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې څه ستاسې مخې ته راځي چې تاسې د هغه حالت شاهدان یاستئ، او هغه اوسنی حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسې په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولی شئ. د نن په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده، د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کېدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلما په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي، او ښځه یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او دا خبره یې وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو، او واقعا که د خبره منطقي وه، نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب، ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي، نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسېږي او هم ښځینه. لودین صاحب، باور وکړئ، د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پېژندلې وه. د دې نه وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو، د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نشي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده، هغه نه ورکړل کېږي. نو دا سرقم یو حکومت شو. نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لاند د ځکه چې
او راځي چې وو په هغو مسایلو ډېر تماس نه نیسو، ځکه هغه سیاسي مسایل دي، دغه د خبریالانو حقونه چې دي، مدني مسایل په همدې بتام شو. میرمن کاکړ، ستاسو په ټکو څه کول په کار دي؟ آیا هیله شته چې په لنډ وخت کې به د افغان خزینه خبریالانو حقونه تأمین شي، او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې عبیدی صاحب ویل، لکه څنګه چلند چې له بهرنیو خبریالانو سره کې، دغسې چلند د کورنیو خبریالانو سره هم وکړي، داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
زه چې دا شرایط ګورم او دا حکومت د طالبانو ګورم، خو فکر نه کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به داسې یوه امیدواري یا کومه هیله نه ده پاتې موږ ښځو ته. خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي، او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پای ته ورسوي چې مونږ وغندله، په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو. لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلې دي، خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي، نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي، او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې. خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ عده پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت
یعنی یو مثبت قدم نه اخیستل شوی د سیسو د خونو په ورکولو کې نه د زده کړې په برخه کې نه د کار په برخه کې نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو که په همدې سیغندنو باندې وي څلور کاله به نورم
تیر شي. بله کوم ځای به ونلی سي تاسو په ټکو کور ودان ډیر مننه ښاغلی عبیدی تاسو سره بحث راټولو. آیا تاسو نظر هم همداسې دی چې لاندې راتلونکي ته هیله نشته او کنه هیله شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدل شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډیر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه. فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یعنی ول کیږي وایي دوی مسالې چې دی خبری نه دی یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته امیدواري شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري ونګدې نه او تقریبا دولسیزه کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي. خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي. دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري. په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپریږي یا یو راپور خپریږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي. کمیسیون یې څېړي که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي دا خو محکمې ته باید لاړ شي. دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهیږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونې څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبریالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبریالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته څو نشي وګوري ټول
پوزنه. اما عبیدی صاحب فکر کوي چې دغه تګلارې د طالبان د حکومت په ګټه نه دي ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی. په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوی. په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی. فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبان د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوي چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپل تګلارو کې؟ لکه ځینې تګلارې نرمې کې
د دوی په ګټه دی ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي کوم ناورین چې روان دی د دې د خبرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه به خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه هڅه کوي چې دغه اړخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خبرونې خپریږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغییرولی نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي خوشبینه نه یم. وضعیت به همدا وي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل هغه سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان وبیدی صاحب ډیر مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذین وو، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبریالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم وایي چې موجود دی، خو له دغه ادعا سره بیا د خبریالانو بنسټونه او یو شمېر خبریالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدینه ډیره ډیره مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.